アガサベラジオ。
درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم سحر مو په خیر او نیک مرغه اوسه په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. پیل خبرونه کوو. پایلم لا خبرونو. طالبان به په لومړي ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتي مسایلو په اړه په 13مه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې دولتي خبری آژانس تاسو ته د هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله ریپورت ورکړی چې د طالبانو استازي به د لومړي ځل لپاره د امنیتي مسایلو د لوړ پوړو استازو په غونډه کې ګډون ولري. دا غونډه د مې د میاشتې له 28مې تر 29مې نیټې پورې په مسکو کې جوړیږي چې پکې به د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې، بریکس هیوادونو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو هیوادونو د مشترک المنافع سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څو اړخیزي خبري اترې به ترسره شي. د طالبان حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دې اړه یا په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. نن په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغۍ ضد او د واکسینو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 11.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د دې کمپاین پاول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دي د دغه کمپاین د پایل هرکلی کوي. خو د یو شمیر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته دی. د دوشنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې په غزه ترانګه کې د ریپورټونو له مخې 45 تنه وژل شوي. ډیری دغه کسان په یو ښوونځي باندې په ترسره شوي برید کې وژل شوي، خو د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې وسلوال په نښه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 48 تنه په یو ښوونځي کې وژل شوي چې د جګړې له بې ځایه شوو کسانو لپاره یې د سرپناه په توګه کارول کېده. د غزې د روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر فهمي وز ویلي د غزې ښار د راج سیمې پر دغه ښوونځي په شوي برید کې له 1500 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. هغه زیاته کړه چې وژل شوو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنه به د می په 28مه نیټه په رسمي توګه د خپل 150 میلیارد یورو چې 170 میلیارد ډالر کې یغه طرحه تصویب کړي چې په دې اتحادیه کې د دفاعي لګښتونو د لوړولو لپاره چمتو شوې ده. دغه طرحه چې د اروپا د امنیتي اقداماتو په نوم یادیږي لومړی ځل د اروپایي کمیسیون لخوا د مارچ په میاشت کې وړاندې شوه چې د غړو هیوادونو لخوا د ناټو لخوا د ټاکل شوو نوو دفاعي اهدافو ته د رسیدو لپاره د مالي او سیاسي ملاتړ غوښتنو ته ځواب ووایي او په احتمالي توګه د اوکراین ملاتړ وکړي که امریکا خپل پام بل ځای واړوي. دا دی ورستۍ طرحې کافي چې ازادي راډیو لیدلې واضح کوي چې د روسیې او بلاروس لپاره منځته شوي ګواښونه ځانګړې اهمیت لري او بیړني دي او باید زر تر زره یې مخه ونیول شي. د دې لپاره چې دفاعي محصولات پراختیا عمومي او په ټوله اروپایي ټولنه کې د صنعتي تولید ظرفیت لوړ شي، تر هوایي چې د اروپایي ټولنې لپاره به ډېره اړینه وي چې ژر تر زره د غړو هیوادونو ملاتړ پیل کړي څو دوی وکولی شي خپلې غوښتنې ډېر ژر وای کړي. دا خبرونه. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو. دغه کمپاین به نن او دو نور ورځې یعنی څلور ورځې دوام وکړي. په دې کمپاین کې کم ماشومان واکسینېږي سیمو ته رسېدلی که نه په دې اړه به رپورټ واورو. دا به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړینې کچې لوړې شوې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې ده. ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دا هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهمو لویو پروژو کې عملي پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران وایي څاروي په تبک ویروسي ناروغۍ اخته شوي او دوی ته ګڼ د مالی تاوانونه اوښتي دي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
دوستانو ستړي مشي. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزنزد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي چې د دې کمپاین په اوله ورځې خپل ماشومان واکسین کړي د دې کمپاین د پایله هرکلی کوي. خو د یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
نن دوشنبه د مئی 28 په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین نوی کمپاین پیل شو. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري دوهم کمپاین دی. د کابل یو شمېر اوسیدونکي چې د دې کمپاین په اوله ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله هغه چې خپل ماشوم نن د واکسین کولو په یو مرکز کې واکسین کړي ازادي راډیو ته وویل
او په دې خوښه ما چې د پولیو واکسین کمپاین شروع شوی دی مونږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل. د نورو خلکو نه مې غوښتنه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي ترڅو پورې د پولیو یا د ګوزن مشکلات ختم شي.
خو د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي وایي چې د کمپاین د پیل په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي حفیظ الله وایي غواړي چې د واکسین کولو ډلې سیمې ته ورشي ترڅو دوی خپل ماشومان واکسین کړي. دوی موږ واوریدل چې نن د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو خو زموږ په سیمه کې په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی او نه هم څوک راغلي دي. له موږ نه روغتون لرې دی. موږ هیله لرو چې د واکسین کولو ډلې زموږ سیمې ته راشي او د کور په کور واکسین وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د ګوزن ضد واکسین کولو دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې د دې کمپاین پر مهال 3.5 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د البنډازول ګولۍ هم ورکول کیږي چې د چینجیو اړوند ناروغیو د درملنې لپاره دي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي له خپل ټول 15 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. په کابل کې واکسیناتور احمد الله د پولیو واکسین د کمپاین پیل ته ایدوی وایي چې خلکو خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره وروسی دي. دوی موږ اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل کېدو په جریان کې یو. خو دا واکسین مرکز په مرکز دی نه کور په کور. د دوه یا درې کورونو په واټن یو کور د یو مرکز په توګه ټاکل شوی او خلک خپل ماشومان د واکسین لپاره راوړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د ګوزن ضد واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده خو وروسته د طالبانو د حکومت له لورې دا پروسه لغوه. اوس مهال د پولیو واکسین تطبیق مرکز په مرکز کې کېږي. تر ډېره جوماتونه او روغتیایي مرکزونه د دغه کمپاین د پیل کېدو لپاره استعمالیږي. خو یو شمېر روغتیا پوهان وایي چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق ډیر اغیزمن دی. دوی باور لري چې کور په کور واکسین کول کورنۍ ته فرصت ورکوي چې په هیڅ حالت کې ماشوم له واکسین پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې مخکې دغه سازمان ویلي و چې په 2023 کال کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه یې نشته او یوازې واکسین کولی شي د ماشومانو ژوند له دې ناروغۍ وژغوري.
ل اکرام الله اکرام سره و همدارنګه د ماشومانو په ناروغیو کې پاتې کیږي. یوازې پولیو نه دی چې په افغانستان کې لام پیښې موندل کیږي او په وړاندې چې واکسین یوازینۍ حل لاره ده، هغه له خنډ او ځنډ سره مخ دي. په وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افغانستان کې د شدید ناروغۍ له امله د مړینو کچې لوړې شوې دي. ډبلیو ایچ او ویلي یوازې په یوه اونۍ کې، یعنی د روانې مۍ له یولسمې تر اوولسمې پورې، د شری یا سرخکان له امله یوویشت کسان مړه شوي چې نولس یې له پنځه کلونو کم عمره ماشومان وو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یو شمیر نورو ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر هم ورکړی دی. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي دي، وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بلې خوا دغه ډول مرګونې ناروغۍ راځي چې دوی نه د ژوند طرف ورک کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مۍ له یولسمې تر اوولسمې د شر یا سرخکان 4,300 شکمنې پیښې او د یوویشت کسانو مړینه ثبت شوي. ډبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې دا شمیر له دې د وړاندې اونۍ په پرتله 602% زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مئی په 25مه د ریلیف په ویبپاڼه خپور کړی، ویلي چې د یوویشت کسانو په مړینه کې 9 لسیزې 15 کلونو کم عمره ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شر یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,658 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلی دی چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. ډبلیو ایچ او ویلي له 15 کلونو کم عمره ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي، وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شیما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زمو ماشوم مریض وو، اول پرې وړې وړې دانې راوختلې، بیا وروسته هم تبې کولې ډېرې، بیا وروسته موږ بوته ډاکټر ته هلته لاړلو. ډاکټر وویل ته دا خوشیرې نیولی ده، بیا موږ هم ورته دوا واخیستله، دوا هم ورته شروع کړله، خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او د صحیح دوا هم ورته نه شو اخیستلی، کله به دوا ورته وه او کله نه وه. بیا خدای پاک رضا ونو ایسته مړ شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته، بیا دوادونه دواګانې پوچي وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شر یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لنډ وخت کې تقریبا تر 40 زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شر یخته وو، او دې شو ماشومانو کې داسې وو چې شپږ اووه کسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډېر زر انتقالېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیري هم خپرې کړي. دغه سازمان ویلي چې د مۍ له یولسمې تر اوولسمې په یوه اونۍ کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 4,000، د کووډ 19 له 900 زیاتې، د ډینګي تبې 46 او د کانګو ناروغۍ 1,000 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مۍ په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی. په راپور کې راغلي وو د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3,003 مثبتې پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي وو چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې، ځینې افغان اقتصادپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهمو او لویو پروژو کې عملي پانګونه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستې مراسمو کې د وینا پر مهال چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک کوبالا ویل چې دغه هیواد د مهم جغرافیوي موقعیت له امله په سیمه ییزه ترانزیتي څلور لارې بدلیدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې چین په تیرو نږدې څلورو کلونو کې لس میلیاردو ډالرو د ډېرې پانګونې تړونونه کړي. فیروزه عزیزي نور تفصیل وړاندې کوي.
که زه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او هم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای سي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په شپږمه مخبره کړی ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ډېر مهم سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفهمنامې لاسه کړي دي، اما عملی کام نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي، په دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې کې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې. منور دغسې یو برسېره لوی پانګونې تر اوسه پورې چین نه دی کړې په افغانستان کې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، قانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هېڅ هېواد له لوري په رسمیت نه دی پېژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هېواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
کدا څلورو کانو کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ډټ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو ته دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنا، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي ک چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبرې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لار هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې څو مسایل. رپورټونه وایي د دوشنبه په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې په غزه ترنګ کې 450 تنه وژل شوي. ډېر دغه کسان په یو خونځي باندې په شوي برید کې وژل شوي، خو د اسرایل پوځ ادعا کړې چې دوی په دې خونځي کې وسلوال پنخه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرایل په بریدونو کې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي، چې له دې ډلې 46 تنه په یو خونځي کې وژل شوي چې د جګړې د بې ځایه شوو کسانو لپاره د سرپنا په توګه کارېده. خو د اسرایل پوځ ویلي هغوی د خونځي دننه هغه وسلوال پنخه کړي چې له دې ځایه عملیات کول. د غزې روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر وویل د غزې ښار د دراج سیمې پر دغه خونځي په شوي برید کې له 550 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې وژل شوو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل چې د خونځي اوسیدونکي په خوب ویده و چې درې ځلې پرې برید وشو او د بې ځایه شوو خلکو سامانونه پور وسوسېدل. په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې مرستندویان ښیي چې د اور مړ کولو او د سوځېدلو جسدونو د پاتې شونو د راټولولو هڅه کوي. د اسرایل پوځ وایي چې په دې خونځي کې د وسلوالو د قومندې مرکز په نښه کړی و چې حماس او اسلامي جهاد له هغه ځایه د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات راټولول. اسرایل بیا د ملکي وګړو د وژلو پړه پر حماس اچولې، وایي چې دغه ډله د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي. دا غزې د شفار وختون چارواکي وایي چې په یو بل جلا برید کې چې په دې تړانګه کې پر یو کور وشو، د یوې کورنۍ 19 غړي چې 15 ښځې او 2 ماشومان پکې شامل وو وژل شوي. اسرائیل د تیر کال د کب میاشتې راهیسې له حماس ډلې سره د اوربند له پای ته رسېدو وروسته یو ځل بیا پر غزې تړانګې بریدونه زیات کړي. د هېواد ژمنه کړې چې تر هغې جګړه جاري ساتي چې حماس یا له منځه ولاړ شي یا بې وسلې شي او پاتې 50 پرمته شوي کسان چې درېیمه برخه یې ژوندي دي خوشي شي. اسرائیل له 2.5 میاشتو راهیسې غزې ته د خوړو، درملو، تیلو او نورو توکو د ننوتو مخه نیولې، خو بالاخره یې تېره اونۍ په محدود ډول بشري مرستو ته اجازه ورکړه چې غزې ته ننوسي. د مرستو سازمانونو په دې سیمه کې د قحطۍ په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دي چې هغه مرستې چې تر اوسه رسېدلې د دې سیمې د اوسیدونکو اړتیاوې نه شي پوره کولی. ټاکل شوې ده یوه نوې مرستندویه کړنلاره چې اسرائیل او امریکا ملاتړ ورسره دی، خو د ملګرو ملتونو ادارو او مرستندویه ډلو رد کړي ډېر ژر کار پیل کړي. اسرائیل وایي دوی غواړي چې د غزې بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او هغه څه اسانه کړي چې دوی د دغه تړانګې د څه باندې 2 میلیونه وګړو، هغه څه چې دوی رضاکارانه مهاجرت بولي، ترسره شي. خو فلسطینیانو او ګڼو نورو هیوادونو دغه طرحه رد کړي. د اسرائیل پوځي عملیاتو د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د دې سیمې کابو 90% وګړي څو ځلې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. او سم یو بل رپورت. د اوکراین پر خاوره له بدریغه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیونه بللې. هغه خبرداري ورکړه چې روسیه به په یو مخصوص قوت وکړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسیې د اوکراین پر خاوره تیره شپه 355 بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداری ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپله ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي پوره لیونی شوی دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډېر خلک بې ځایه وژني. توغندي او بې پیلوټه الوتکې بې دلیله د اوکراین پر ښارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یوه برخه، او شاید دا خبره سمه وي، خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ټرمپ په نیوجرسي ایالت کې په خپله ځانګړې الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین یې کوي خوښ نه دی. هغه ډیر خلک وښنی او دی نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپېښ شوي. ډونالډ ټرمپ په غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بېله شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیز شبکه کې د اوکرين پر ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زيلنسکي باید داسې خبرې ونه کړي، دا د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له حق وکړي چې ولادیمیر زيلنسکي په یو نادره وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغه پراخو توغندوی او د بې پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبې په سهار لږ تر لږه 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل او د یک شنبې په سهار هم دوام وکړ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي څاروي په طبق وایرسي ناروغي اخته شوی چې ګڼ مالی تاوانونه یې دوی ته اړولې. د مالدارانو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې خپل ژوند په همدې مالداري چلوي چې له تیرې اونۍ راهیسې ډېر څاروي د همدې ناروغۍ له امله تلف شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي یې طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیره زیاته ده. فی الحال زمونږ په منطقه کې ډیرو خلکو چې خوراک نشي کولی، خپو منی نیولې، خپې بوړي شي ګرځېدلی نشي، اکثره فیصدي مالونه مړه کېږي او دغه ویترنری خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دا مرض فی الحال زمونږ په منطقه کې ښه شدید روان دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز ویترنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې په دې مرض اخته دي هغې ته دوایګانې ورکړې شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي دپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبوره کېږي، بېزې کېږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلی کور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده.
موږ ته نږدې کلی کې دي ناروغي غواګانې او پسونه نیولې دي. تر اوسه خو تلفات نشته، خو ډېر څاروي ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دلته یو وترنر لرو، هغه ته برېښنا 24 ساعته کړي چې دا درمل په یخچالونو کې په سمه کیفیت وساتي. دلته خو د ټولو خلکو ژوند په همدې مالدارۍ او کرنې پورې تړلې دي، ځکه چې دلته کومه بله دنده او سوداګري نشته. ټول خلک په همدې مالداري او کرنې بوخت دي.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
دلته دا غواوی ونیولې طبق ډېر خلکو غواوی مړې کړې، یو طبق نه دی شل مرضونه نور دي ویلي دي. موږ له ملګرو ملتو څخه هیله کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کروندې نه لري. دغه مالداري
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خپرېدو خبر درای ورکړی دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خولې او پښو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې، پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. دې سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنرۍ خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. FAO ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
کمپاین های واکسین
د سروي معنی او اثرنه د واکسین کمپاینونه مالداران او د سروي بازارونو کې د امه په هاي ورکړه وي احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي د دې ترڅنګ د هیواد د سروي په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې د اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکاري لازم اقدامات وکړي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.